پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دی وبله غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره تاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. اول حجرا او ورپسې هارون بچا هنري غړای. پهل د خبرونه له خبرونو کو انیسا اجمل به وړاندې کی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د فاټاس تکونکو تنظیم مشر شوکت عزیز د نیولو پر ضد په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل شوې ده. په پیښور کې د ترګرۍ ضد پولیس څانګې یو مشر وشل شوی دی او د ترکی په استنبول کې د سټیډیم بهر په چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وشل شوی دي. د خبرونو تفصیل. نن د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان د مشر شوکت عزیز د گرفتاری پر ضد په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل شوې ده. په دغه موقع د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان مرستیال مشر محمد ادریس مشال ریډیو ته ویل د اف سی آر قانون ختمول لپاره تحریک چلوونکې او تر 3 MPO قانون لاندې نیول شوی شوکت عزیز ته زر تر زره خوشی کړل شي.
مومنن شهر تقریبا 10 بجې راغلی و پېښور پریس کلب مخې ته. الحمدلله ډېر زیات تعداد دی سټوډنټان ټول راغلي دي او فاټا سیاسي اتحاد ولم راغلی دی. اوس زمونږ احتجاجي کیمپ تر اوسه پورې جاری دی او تر هغه وخته پورې به جاری وي تر څو پورې چې شوکت عزیز رهایی نه وي شوي.
بلخوانن د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د فاټا اصلاحاتو په اړه په پیښور کې د غونډې وروسته شوکت عزیز لانجه رامینځته کړه. وروسته بیا د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د نورو ژوند په خطر کې د چولو وروسته ونیول شو. په پیښور کې وسلوالو د تراګرۍ ضد پولیسو څانګې ډي اس پي ریاض سلام خان وشلې دی. د پیښور د پولیسو یو چارواکي سجاد خان مشال ریډیو ته پرون ویل چې ډي اس پي ریاض سلام پرون له خپل زوی سره منز لا روان و چې وسلوالو پې ډسې وکړې. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلو منلې ده. په بلوچستان کې بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې په صوبه کې د بشري حقوقو په اړه حکومتي ګامونه تر اوسه نه دي عملي شوي. د بلوچ هیومن رائټس اورګنایزیشن او د لادرکه شوو بلوچانو لپاره کارکونکي ادارې وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس تر سوري لاندې پرون په کوټه کې یو غونډه وشوه. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مشر نصر الله بلوچ په دغه موقعه وویل
بلوچستان کے اداروں لاسو انسانی حقوق سنگین خلاف ورزی را روان دے. دلتا تقریباً بلوچ پولیٹیکل کل ورکرز مسنگ عمل جاری دے. ماورائے عدالت قتل ہم جاری دے.
بلخوا پرون د بلوچستان وزیر الله نواب ثناء الله زهری په خپل پیغام کې ویلي دي چې حکومت د بشري حقوقو د یقیني کولو لپاره ګامونو اغستو ته تیار دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عید میلاد النبی په مناسبت له وسلوالو غوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې دې پیل کړي. ولسمشر غنی چې نن یې د عید میلاد النبی په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل
زه په دې مبارک ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ته رابول او دا ورته وایم زه خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د عید میلاد النبی په مناسبت وسلوال بین الافغاني خبرو ته رابللی دي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په هوایي ځمکني عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د دغه ولایت یو امنیتي چارواکي ولی جان سرحدي نن مشال ریډیو ته ویل چې د عملیات په تیرو 2 ورځو کې ترسره شوي دي. نوموړي ویل چې د دغو عملیاتو پر مهال یې د مرکز ترین کوټ اړوند د تالانی سیمې ځینې برخې له وسلوالو نیولې دي خو وسلوالو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لغمان ولایت کې 2 لسره راستنو شوو کډوالو ته یو خارګوټی پرانستل شوی دی. د لغمان مرکز مهترلام ښار ته نږدې دا خارګوټی پرون د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزیر او نورو چارواکو په موجودګۍ کې پرانستل شو. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی پرون رسنو ته ویل چې د بابا صاحب په نوم په دغه خارګوټی کې به مستحقې کورنۍ ځای پر ځای کیږي. لغمان ولایت ته له تېر یو کال راهیسې شاوخوا 4500 کورنۍ لګاونډیو هیوادونو او پتیرا پاکستان څخه بیرته راستنی شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د ترکیې یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې په استنبول ښار کې د فوټبال یو سټېډیم بهر په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او سل شپږ شپېته ژوبل شوي دي. د ترکیې د کورنو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې په وژل شوو کې 20 پولیس افسران دي او دغو چاودنو سره په تړاو یې 10 کسان نیولي هم دي. نوموړي زیاته کړه لومړۍ پیښه یوه موټر بمي چاودنه وه چې له سټېډیم بهر یې د بلوو خلکو د مخنیوي لپاره کارکوونکو پولیسو ګاډۍ په نښه کړ. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم نومان کورتوموش وویل چې دویمه چاودنه 15 سیکنډ وروسته په یو نږدې پارک کې وشوه. د چارواکو په خبره د موټر بمي چاودنو هدف د پولیس ځانګړي ځواکونه وو چې له سټېډیم بهر ځای پر ځای کړل شوي وو. او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د شام ځواکونو په هله بمباري د جنگي جرمونو په معنا حسابېدلې شي او د هغه هیواد ملاتړ کوونکي روسیا او ایران دې په بمباري ودرولو کې مرسته وکړي. جان کیری دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې شامي ځواکونو پرون په هله ښار کې د یاغیانو په اهدافو تازه بمباري کړې. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژاماک ایغو د شپږ کلنې جګړې ختمولو لپاره په سفارتکارۍ ټینګار کړی دی او بیا یې ویلي دي چې باید خبرې اترې شروع شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې نیسی اجمل واندې کول او اوس اوریدونکو حجره 19 پروګرام تاسو ته اورو. د دې اونۍ د خبرونه په کراچۍ کې د مشال رادیو خبريال محمد عمران جوړ کړی دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو پروگرام حجره سره تاسو قربا محمد عمران تاسو ته هر کلی وای د کراچۍ نه. دا وخت مونږه د جرس د بی جرګې په میاشتنی غونډه کې ناشتو. دا غونډه په داسې ځای کې کیږي چې یو کلاو میدان دی. تاسو باورې هم چې دلته د مرغو آوازونه هم دي، د خلکو آوازونه هم دي. نن مونږ بحث کوو، خبرې کوو په کراچۍ کې د میشتو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په هلو ځلو د هغوی ته رمخته کیدونکو ستونزو باندې. یو یادګیرنه به دا هم وکړم چې دلته چې څومره هم ادبي هلې ځلې کیږي یا ادبي میاشتنۍ غونډې کیږي، نو هغه هم دغه شان په کلاو میدانونو کیږي یا د دلته د میشتو شاعرانو، لیکوالانو په خپلو ذاتي ځایونو کې کیږي. مقصد د خبرې دا چې دلته څومره هم ادبي جرګې دي یا ادبي ټولنې، د هغوی سره کوم مخصوص ځایونه نشته چې هغوی خپلې هلې ځلې په دې کې وکړي. په عمومي توګه باندې هم دغه شان په کلاو ځایونو کې، په کلاو میدانونو کې هغوی راغونډیږي. نو نن مونږ خبرې هم په دې باندې کوو چې دلته شاعرانو، لیکوالانو ته کم قسم ستونزې دي او بیا دغه ستونزو د هواري لپاره دوی سره څوک څومره مرستې کوي. زموږ سره د کراچۍ ښار وتلي لیکوالان او شاعران ناست دي، د هغوی سره خبرې اترې کوو. لومړی زموږ سره ناست دی ماخام خټک صاحب. ماخام خټک صاحب، تاسو ته هرکلی وایو پروګرام حجره کې. او همدغه پوښتنه به تاسو نه کوو چې تاسو چونکې د ډېر وخت راسي، زه به دا ویم د نوې لسیزې راسې دلته ژوند کوي، بیا ادبي هلې ځلې هم کوي. په خصوصي توګه که موږ د جرس ادبي جرګې ذکر وکړو، نو تاسو د هغې غړې هم یې څوک چې شاوخوا د 6 کال راسې ادبي هلې ځلې کوي. دلته د پښتنو شاعرانو او دیوانو حالی زلی سمر دی، سنگ دی او پا کم شکل کی کیگی کدارا تلگو آئے؟
منا نا تاسو دستنو ستونزو زیاب پا خپل پختنا که هم مگرو چی دلتا چی کم شاعران دی باندی آغی مزدوری تر آغلی، بلکه دلتا صرف شاعران دی باند نا دا پختنو اکثریت چی کم ده آغا مزدوری تر آغلی ده. دلتا یو هغه په درې څلور قسم د پښتانه چې کم دي په ژوند کوي، یو هغه دي چې هغه دلته په خاص توګه دي، هغه د دې ځای دي. یو هغه دي هغه زیر ازي خبد التم ساتي، التم کور دي، دلته کور دي، ټول سجونه کوي. دریم هغه دي چې هغه مهز د تعلیم یا د نوکرۍ د پر راغلي دي. او دا شاعران په درې واړو طبقو کې، دا شاعر ادیب چې دا دا ویاتیږي، دا پاکستان 1992 کې زلته کراچۍ ته راغلم چې ما انټر کړو. دا هغه وخت نه جرس ادبي جرګې سره زه وابسته یم. ما تر ننه پورې څو کتابونه لیکلي، څو یو دوه کسان ما پیژني، یو دوه درې کسان زه پیژنم. نو هغه د جرس ادبي جرګې د دې ادبي کلچر د ناستې د وجه نه دغه ټوله هغه کریډټ زاغې ته ورکوم. دلته صرف جرس نه، د نور هم بلا غونډي دي، هغه کوم بلا شاعران دي، خو جرس ته لږ فوقیت پدې اصل دی چې د جرس څومره ملګري به وو، نو یو خو به هلته به ډېر سنجیده ملګري راغونډېدل، په سنجیده موضوعاتو په هغې باندې خبرې کېدل، په سنجیده موضوعاتو مذاکرې، او دغه شانته دغه ځای نه جرس په شانته رساله وتل یا بیا د جرس کې بلا ملګري راغونډېدل، نو دا هلې ځلې به دا په میاشت کې یو اجلاس چې کومو دا به زمونږ کېدو. اوس فرض کړه زه درته وایم چې زمونږ دلته 15-20 وکیلان دي، پاغې کې فرض کړه زه بطور وکیل چې کوم دنو هغه کې 15-20 کاسو کې فرض کړه دا د نش برابر دی چې زه لکه وکالت هم ورسره کوم، دا د نش برابر دی. دغه شان ته استاد صافیان ته صحافت هم کوي، ورسره ادب تم راځي چې داسې دي چې دا 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 سیز پکې ډېر کم دی، داسې په لیکچرانو کې پروفیسرانو کې چې هغه راځي موږ سره هغه هم ډېر کم دی. نو عام مزدور سړی هغه په خپله هغه 3 ګڼې په ستونزو کې وخت تېروي. بیا تاسو بل دا سوال وکړو په خپلو خبرو کې چې آیا د دې مالی مرسته څوک کوي؟
مهم سوال هم
دا دی. دا ډېره عجیبه خبره ځکه دا چې مالی مرسته د کتاب سره په معاشره کې وګوره کنه، د کتاب سره یا ایجوکیټډ سړی، د ایجوکیټډ سړی یا د دانشور سړی په معاشره کې څه مقام دی نن سبا؟ یعنی هغه سړی چې هغه اسم نه دی خو چې پیسې ورسره شته، گاډی ورسره شته، او د غټې کور یا د غټې بنگلې مالک دی، نو هر سړی ورته تاویږي را تاویږي. نو مالی مرسته چې څومره هم دا ملګري چا څومره کتابونه چاپ کړي دي، ارسال کې دا پخپل سر د دې مزدورۍ د پیسو نه ورته پیسې راوباسي. دا به د خلکو باندې
چې کتابونه خو چاپ شي 100 روپۍ 200 روپۍ 300 روپۍ دا نرخ هم مقرر شي او ټاکل شي، خو آیا دغه بیا د کراچۍ پښتانه هغه لولي او اخلي او کنه؟
یاره د کراچۍ پښتانه اول خدای دې چې هغه دلته چې کوم شاعران ملګري اول خو پغه باندې هغه تقسیم کې، نور د کراچۍ پښتانه کچر یو نیم وی چې هغه اخستو خو نه هغه ته بمته ورکه چې هغه شاعر
مطلب لولي
ابم ته ورکه پته نشته چې لولي کنه، خو ته به ته ورکه چې په دې غرض چې ویل ولي نور ماده په دې پورا کراچۍ کې په یو ځای کې داسې یو د کتابونو دکان ماده په نظر نه راځي چې پای کې ادبي کتابونه پراتی، او هغه دلته کې څوک کی دي چې دلته کې زکه دونه دي نه به څوک اخلي.
ساحل راته ناست دی ځوان لیکوال دی د کراچۍ پښتون مېشته سیمه بنارس کې د ژوند هم کوي، او د سره سره به یو خبره دا هم حکومت چې په کراچۍ کې یوازې د جرس ادبي جرګې سره سره زما په خیال شاوخوا 11 ادبي جرګې هم دي چې پای کې ځینې فعال دي ځینې نه دي، هغوی خپلې ادبي هلې ځلې کوي، میاشتنې غونډې کوي، یاد د میاشتې یا د هفتې ارزه چې دی په خپل کچ باندې هغوی په خپل خوخه باندې دغه غونډې کوي، او باقاعده توګه مشاعرې کوي، کتابونه هم چاپ کوي. مونږ کتلي دي چې په دې ورستیو کې هم ډېر کتابونه چاپ شوي دي، او هغوی دا وایي چې مونږ اکثر چندې کوو بیا کتاب چاپ کوو. بیا سایل صاحب ستاسو نه به دا پوښتنه کوو چې تاسو چونکې په داسې یو د کراچۍ داسې یو ځای کې اوسئ چې هلته پښتانه ډېر زیات دي، نو آیا پښتانه چې کوم عام خلک دي هغوی د پښتو کتاب لولي؟ بیا په خصوصي توګه باندې چې کله ادبي هلې ځلې کیږي چې هغه د عام ولس لپاره چې کومې غونډې نه وي، په هغې کې د پښتنو چې کوم ګډون دی هغه څومره وي؟
ډېره مننه. تاسو سوال وکړو چې آیا پښتانه د پښتو کتابونه لولي که نه لولي؟ د نن نه واته کاله مخکې خو داسې قصه وه چې بیخي پښتو لوستل چې ډېر ګران شي، خو د انټرنیټ د لارې فیسبوک شو یا نور داسې ویبسایټ چې دي د هغې د لارې داسې کار وشو چې پښتانه لږ ډېر پښتو لوستو ته دغه شو، کم سے کم که لیکلی نه شي نو لولي، خو د هغې باوجود بیا هم په کراچۍ کې د پښتانه پښتو کتابونه خرڅېدل د نش برابر دي. په دومره عمر کې ما چې 2009 نه پښتو ادب سره زما تړون دی، نو ما ته یو ټلیفون راغلی او هغه کتابونو اخیستو لپاره، د ما کار د کمپوزینګ سره دی، نو په هغه کتاب باندې زما نمبر یو هلک راغلی، هغه له ما پوښتنه کړ به صرف دغه چې تا ته زما نمبر د کوم ځای نه ملاو شو، نو هغه د یو کتاب حواله راکړه چې دا مره پټان کال نه د پلانکي بک سټال نه اخیستو، او ستا نمبر پې ونه راغله، نو ما تقریبا واته کتابونه بیا هغه له نور ورکړو، او نور ما په خیال په دې دغه کې چې داسې ما ته دغه په نظر نه راغله چې پښتو کتاب چې اخیستی خصوصا بیا پیسو باندې پښتانه شاعران خو اول کتابونه چاپ کړي بیا مفت ورکوي، او داغه باوجود ما په خیال ما نه کاری چې پښتانه لستون کې موجود پښتو لستون کې په کراچۍ کې موجود دي.
بیا دا یو بل سوال چې په کراچۍ کې کله ادبی هلې ځلې کې یا ادبی غونډې کېږي په خصوصو باندې مشاعري کېږي یا د موسیقۍ په نوم باندې پروګرامونه کېږي نو په هغه کې د عام اولس گڈن شمروی آیا دغه خلق یوازې کتابونه نه لولي او کنه دغه قسم غوندو ته هم راتګ نه خوخی
او پښتو پښتنو په معاشره کې خصوصا بیا د کراچۍ چې کوم معاشره پاره کې پښتو شاعر ته ډېر په کم نظر کتل کیږي او د موسیقي خصوصا چې کوم پروګرام کې بل موسیقي دغه موسیقي وسره نو هغه د خلک راځي خو موسیقي بیا غیر معیاري موسیقي چې هغه د اوریدو لایق نه وي.
مطلب تاسو وایئ چې کالته موسیقي زمونږ فولکلوري موسیقي وي اصلي موسیقي وي نو د هغه اوریدونکو کم دي او چې کم د غیر معیاري او موسمي او بازاري کم شاعري ده د هغه اوریدونکو زیات دي.
هم دغه شان دي ده چې کم معیاري موسیقي ده د هغه اوریدونکو په خصوصا په نوې کول کې ډېر کم خلک دي. دا خو وس د انساني ویلکان رالو چې هغه موسیقي کې دومره کار وکړو چې کم ښه شاعري وه هغه مخې ته راوړه او پښتنو ځوانانو کې څه خلک داسې پیدا شو چې هغه دغه طرف ته دغه شو.
اوریدونکو تاسو ریاسایل خبرې واورېدې چې هغې دلته کتابونه هم چاپ کمپوز کوي یعنی هغه په کمپیوټر باندې جوړوي شاعرانو له لیکوالانو له او د هغې خبرې تاسو واورېدې چې دلته د پښتنو په ادبي هلو ځلو کې یا په ادبي غونډو کې څومره ګډون وي. زموږ سره بل ملګری هم داسې د هغوی سره هم خبرې کوو خو دا وخت په پروګرام حجره کې یو وړې شندمې وخت شوی دی. تاسو به یو ښایسته سندره واورئ د هغې نه پس واپس راځو او دغه حجره پروګرام مخ په وړاندې کوو.
ګرانو اوریدونکو پروګرام مجرد کې واری بیا تاسو ته هرکلی وایو. زموږ خبره تر روانې دي په کراچۍ کې چې څومره ادبي هلې ځلې کېږي په هغې کې د عامو خلکو ګډون څومره دی، بیا دغه کتابونه څنګه چاپ کېږي، ادبي هلې ځلې څومره کېږي، او بیا د پښتنو تر ټولو لوی ښار بولې کېږي کراچۍ، خو دلته پښتانه څنګه دي، څومره پښتو د هغوی زده ده، څومره د پښتو سره بیا مینه لري. زموږ سره یو ډېر تکړه او ځوان شاعر لیکوال ملګری چې پښتو خصوصاً د پښتو په املا باندې ډېر کار کړی دی، څېړنه یې کړې ده، دا او ډېر پوخ شعر هم لیکي. باچا حسین شاکر را سره ناست دی، د هغوی سره خبرې ترې کوو چې په کراچۍ کې هغوی په کوم نظر ګوري، چونکې دوی هم په یو بېله سیمه کې اوسي چې هلته ادبي ټولنه هم شته دی چې هغوی ډېر ملګري دي ورسره. نو باچا حسین شاکر صاحب، که تاسو راته دا ووایئ چې چونکې تاسو هم په پښتون مېشته سیمه کې چې هلته پښتانه زیات دي، دغلته پښتو څنګه پښتو ته په کم نظر کتل کېږي؟ ځکه چې موږ عموماً کتلي دي چې په کراچۍ کې پښتو ویل هم ګران دي، لیکل او لوستل خو ډېره لویه خبره ده.
ډېره مننه عمران صاحب. د کراچۍ په کومه علاقه کې چې موږ اوسو، نو په هغه علاقه کې هم د پښتنو تعداد زیات دی، په اکثریت کې دي پښتانه. نو هلته پښتون ته یا پښتو ته نه خو په کم نظر کتل کېږي، نه ورته څوک کوز ګوري، دوانو ته خپه درنه سترګه کتل کېږي، بلکې تر ډېره حده پورې هلته پښتون خپله پښتو برقرار ساتلې ده. هلته حجره سیستم لا اوس هم کېدای شي چې په پښتونخوا کې په ډېرو کلو کې ختم شو، خو د کراچۍ په کیماڼۍ علاقه یو داسې ده چې هلته لا اوس هم حجره سیستم شته. یوه خبره بله خبر دا ده چې هلته د پښتنو ډېر داسې گیمونه دی لکه چې هغه مخکې کې لکه مخه ورته وایو، نه هغه وس هم هلته کې کیږي په کیماڼۍ پلا، او نور داسې لکه موږ ورته وایو څنګه علاقائی ثقافتونه یا داسې روایات دي چې هغه اوس هم هلته برقرار دي. نو تر څو پورې چې هغو ته څنګه قتل کیږي، نو هغه زما په خیال هلته هغوی خپل تشخص برقرار ساتلی دی، نو هغو ته هلته په درنه قتل کیږي، او شاید د هغې وجه دا ده چې هغوی هلته په اکثریت کې دي. نو او دا ده چې د بیلابیلو د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلق دي، خو هلته راغونډ شوي دي، نو هغو هلته یو بل جدا غونتې لکه د ټولو هغه
دغه
مکس شوي دي کرن. نو خو بهرحال لکه دی پښتانه په پښتو کې خبرې کوي، او د یو بل سره تلی راغلی کې یو بل سره رشتې داریانې جوړې شوي دي.
صحیح. خو یو بل پښتنه چې کومه مهمه پښتنه ده، هغه به هم ستاسو نه زو کوم بچا حسین صاحب، چې عموماً ویلې کېږي داسې چې دلته کله پښتانه راشي، د هغوی نه پښتو لیکل او لوستل سره سره پښتو ویل هم هیر شي، په دې کې حقیقت څومره دی؟ او تاسو چونکې هم دلته ډېر عمر تېر کړو، نو دلته کوم داسې پښتانه ستاسو په کتلي دي چې د هغوی نه پښتو هیره شوې ده، یا د پښتو چې کوم مطلب ټکي دي، کومه پښتو چې په پښتونخوا کې یا په افغانستان کې ویلې کېږي، هغې باندې دلته بیا ډېر کم خلک پوهېږي؟
نو تر څو پورې چې د پښتو د لیک لوست خبره ده، نو هغې سره خو زه خیر اتفاق نه کوم، ولې چې په پښتونخوا کې هم تقریبا د نیمې نه زیات خلک، بلکې زه به دا وایم چې 85% خلک داسې دي چې هغوی لیک لوست نه ورځي. نو لکه که موږ دا ووایو چې دلته راشي او لیک لوست تېر شي، نو دا به زما په خیال بیا مبالغه وي که نه. او تر څو پورې چې د وینا خبره ده، نو په کراچۍ کې داسې بلها علاقې دي چې هلته پښتانه په دغه کم تعداد کې اوسیږي، مائنارټی کې دي که نه، هلته میجورټی نشته د هغوی. نو هلته د هغو مسله دا ده چې هلته هغو صرف په کور کې پښتو وایي، بهر د هغوی پښتو نشته، په مالت کې، په ګاونډ کې، یا په دوکان کې، یا د ناستې ولاړ چې د هغوی کم ځایونه دي، هلته پښتو نشته. نو که پلار او مور په کور کې پښتو وایي، خو بچی بیا پښتو نشي ویلی، نو د هغوی نه پښتو هیره شي. خو هغه علاقې چېرته چې د پښتنو اکثریت دی، نو هلته د پښتنو نسل در نسل پښتو، لکه زما خپل پیدایش د کراچۍ دی که نه، خو زه پښتو وایم، زما بچی پښتو وایي، زما لکه زه سچ زما بچو هم د پښتو لیک لوست ورځي که نه. نو که موږ دا ووایو چې لکه ټوټل پښتانه داسې دي، نو دا به غلط وي. ټول پښتانه داسې نه دي، بلکې دا د دنیا د هر انسان سره دا مسله ده چې هغه یو داسې ځای ته لاړ شي چې هلته د هغه ژبه نه ویلې کېږي. نو د هغه نه که نه وي، خو د هغه د راتلونکي نسل نه د هغو هغه ژبه هېره شي. نو دا مسله صرف د پښتون سره نه ده پیښه، بلکې د دنیا د هر انسان سره پیښه ده.
ښه، باچا حسین صاحب، اخري پښتنه مې ستاسو نه دا ده چې چونکې تاسو هم ادبي هلو ځلو کې برخه اخلئ، په دغه ادبي هلو ځلو کې د یو شاعر لیکوال په حیث باندې کومې داسې لویې ستونزې دي چې هغه تاسو سره مخې ته یو بیا تاسو ته حل سخت ښکاري؟
پښتون کم چې شاعر ادیب دی، نو هغه اول خو د غریبې طبقې سره تعلق ساتي، اکثریت یې د غریبې طبقې سره تعلق ساتي، او په غریبې طبقې کې هم هغه غریب چې لکه د ډوډۍ درک هم نه لګي، کنه داسې خلق دي نو هغه اول خپل حالات سم کی کا شاعری لپاره ټیم وباسي کتابونه چاپ کی نو ځکه هغه کا کتاب چاپ کوي یا اخبار چاپ کوي یا مجلې ته وخت ورکوي نو هغه لپاره هغه به لازمی خبره ده چې د خپل کور چې کوم بجټ دی یا د خپل ماشومانو د خولې چې کوم نوړی ده نو هغه به نیمای یا به داسې کوي چې نیمای به نه بلکې کور به هیرای پشا به غورځي او ټوټل به راځي دی له به هغه وخت ورکوي دی له به هغه پیسې ورکوي نو اله به دا روانیږي یا دا به چلی کنه نو نه چلی
مننه بچو سین شاکر صاحب تاسو چې کومه ده قصي او کلی خبرې مو کړلې او دا یو ډېر د زما په خیال یو مثبت خبره ده چې راتلونکي نسل ته هم پښتو پاتې کېدل او پښتو لیک لوست زده کول کراچۍ غونډې خار کې چې هغه په عمومي توګه باندې دا یو ګيله خلک کې چې هلته پښتو کم ده دا یو خوشبختي خبره ده ما هغه ډېر څه سونه یو پښتنه چې تاسو دلته بیلابلو ټولنو برخه هم یې بیا د کراچۍ په کچ باندې چې کم آرټس کونسل اف پاکستان ورته وي دا غي غړې هم یې نو د آرټس کونسل لخوانه آیا په آرټس کونسل کې ټولو ژبو ته د ټولو قانونو ته هم یو شان برخه ورکول کیږي بیا د پښتون په هیڅ باندې التا آیا پښتنو ته هم هغه شان برخه ورکول کیږي او کنه یوازې د خلکو په اغه باندې قبضه ده
تر څو چې د آرټس کونسل پاکستان تعلق کراچۍ نو دغه د نوم له سره خو هغه د ټول ملک د پاره دی په هغه کې خو پابندی نشته هلته د رکنیت د پاره هم څه پابندی نشته د رکنیت شرط هم دغه دی چې شاعر ادیب یا د فنون لطیفه سره چې داسې تعلق دی هغه ته به ممبرشپ ورکړل کیږي خو لکه څنګه چې نور دلته په کراچۍ کې لکه کراچۍ جمخانه دا یا داسې نور دغه شانته اداري ورته وایي دی یا کلبونه دي نو هغه د کمرشلایز شوی دي نو دغه شانته دا چې کوم آرټس کونسل دی دا کمرشلایز دی اوس ډیر زیات نو باقاعده پای کې هر کال اوس هم پکې روان دی لکه نه هم عالمی اردو کانفرنس دی پکې دی کیږي خو چې تم زیات تر برخه پکې اردو ته ډیره زیات تر ورکېږي دغه وجه دانه چې چونګ کراچۍ ده کراچۍ کې د اردو اثر دی او بل اردو چونګ درابطه ژبه ده د سرکاري مرستم اردو ته حاصل ده نو د اردو پکې ډیره زیات برخه ده بل دانه چې هغه خلک هم دغه سره مینه کوي ماستر ملګری امیت خټک هم وکیل دی ناست اوس نو یادې رفتګا دا موضوع وګوره لکه چې کوم رشیبي خلک دی دا غوم باندې ګنټه سیشن او په یو یو باندې خبرې کې دي چیرې دا چې تیر کال پلانې ادیب چې کوم لکه اسلم فروخی چې کوم د تیر کال په هغه باندې خبرې دا هغه تا دوه ګنټې هغه حال ډکو ماشومان خزه ټول او په دومره سنجیده موضوع باندې چې کوم دا څه شګفتګي خبراله په باندې لاسونه پړکول نه چې نو ما هغه ته دا خبرو کوم یاره ته دا تصور کول شي چې مونږ به هم دغه شانته داسې کولی شو مونږ دغه شانته د سیزونو تر غونډې دی شو نو هغه وجه دا دی چې هغه ته رسپانس هم شته د خلکو طرف نه ارز کونسل ته تلار شه هر ټیم زړه به دې پکې خوشحالي چې هغه ته ټول خلک راځي هغه کې هغه برخه خلی دغه خلک بیا دی دا مشاعری هغه کلچر تهذیبي او کلچر خپل کړی دی پرون پر دې کې عالمی مشاعره تر دوه درې بجو پورې ماشومان لوی او ښځې هغه ټول پکې نو دا زمونږ هغه شانته ادبي کلچر شته دی نه زمونږ یو په دې کې داسې خبرې وشولې خصوصا زه درته دا خبره کوم چې کچرې دا زمونږ په ټولنه کې شوې نو شاید چې د څه شي فتوی به پې لګېدلې وي
د مشال ریډیو حجره 19 پروګرام اوریدونکو په پیښور کې د ورځې د دې دونی می بجې شوې د انیسی اجمل نه لند خبرونه اورو
نن د کابلی سیمو ستکونکو سازمان د مشر شوکت عزیز ته گرفتاری پر ضد په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل شوې ده هلته د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د جمعې په ورځ د فاټا اصلاحاتو په اړه په پیښور کې د غونډې وروستو شوکت عزیز لانجه رامنځته کړه او وروستو بیا د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د نورو ژوند په خطر کې د اچولو وروستو ونیول شو په پېښور کې وسله والو د تراګرۍ ضد د پولیسو څانګې ډي ایس پي ریاض سلام خان وشلې دی. د پېښور د پولیسو یو چارواکي سجاد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې ډي ایس پي ریاض سلام پرون له خپل زوی سره مانځد ته روان و چې وسله والو ورباندې ډسې وکړي. د پېښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلو منلې ده. په بلوچستان کې بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې په صوبه کې د بشري حقوقو په اړه حکومتي ګامونه تر اوسه نه دي عملي شوي. الته د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله سحری په یو پیغام کې ویلي چې حکومت د بشري حقوقو د یقیني کولو لپاره ګامونه اخیستو ته تیار دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عید میلاد النبی په مناسبت له وسلوالو غوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د عید میلاد النبی په مناسبت وسلوال بین الافغاني خبرو ته رابللي وو. د روزګان په مرکز تینین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې 13 وسلوال وشل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. د دغه ولایت یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د عملیات په تیرو دوه ورځو کې ترسره شوي دي. د ترکیې او لوړپوړي چارواکي ویلي چې په استنبول ښار کې د فوټبال یو سټیډیم بهر په 2 چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 168 ژوبل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د شام سوکونو په حلب بمباري د جنگي جرمونو په معنا حسابېدل شي او دغه هیواد ملاتړ کوونکي روسیا او ایران دې په بمباري او درولو کې مرسته وکړي.
او سوریدونکو هارون بچا هنري غړی خبرونه درته وړاندې کوو. د خبرونه هم هارون بچا د تیر زیارت پورس په ژوندۍ بڼه کړې و. دا وخت تاسو په تکراری توګه اورو. د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی خبرونه د اوریدونکو او همزه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. خبرونه تمو نن پیژندل شوی ولسی سندرغاړې کفایت شاه بچا مل مکړه دی. بچا د خیبر پختونخوا د سوابه ضلع له زیدی کلی سره اړه لري او له 13 کلونو راهیسې د عربي اماراتو په دوبۍ کې ژوند کوي. هم له دوبۍ څخه د ټلیفون په لیک را سره دی. ستړي مشي ورته وایو بچا جی. خبرونه ته ډیر خراغلی او ډیره مننه چې مشال رادیو ته مو وخت را کړ.
جی السلام علیکم. ډیر زیات مننه ارون بچا. خوشاله اوسې چې تاسو دومره ټیم دغه کو مال مکرکله او د خپل خلکو سره ملاو کړم. یو
ستانه مننه خوشاله یو چې را سره خبرونه کې. ما خو یو څه وخت نه کوشش کوم چې ستاسو ټلیفون شمیره پیدا کما او کڅو مخ کې را سره خبرونه تراغلې. خو وخت شو نو مې چې بیا درو غواړو او ستا پر هنر او ستا په دغه کارونو بیا هم خبرو کوو. ستاله حال احوال خبر شو. څنګه دوبای کې د مسافرای جوان څنګه تیریږي؟
شکر دی بس الحمدلله وخت تیریږي. انا شیر دی کنه چې بیل تا تیریږي څه تیریږي او ژوند مې د زهر ګوټ ته نه تیریږي او بس تیریږي. نو شکر دی زه بس.
ها او څومره وختو شو بچا جی دوبۍ تللې او دغلته د ژوند پیل کړی دی؟
یاره بچا چې زما څلور کاله وشو.
ها په دغه څلور کلونو کې بیا وطن ته بیرته تللې کنه؟
او جی تللې مې.
نو زر زی کنه وخت پد زی.
بچا جی نیم تللې یو تقریبا د څلور کاله کې دلته تللې مې.
نو څومره مستاخ ته یو هنرمند دی دغلته د وطن کې بلا سندري بلا کنسرتونه دی ور کړی دی خلک دی پیژني. د هنرمند لپاره بچا جی څومره ګران وي چې خپل وطن پریک دی او په د یار غیر کې په مسافرۍ کې او دا کار ستاسو لپاره آسان او ګران او څنګه؟
نه جی ډیر ګران دی. ګران دی په خدای په خدای کې نو کېږي دا خوشاله نیمه یو. خو بس مجبوری ده. نو بس مجبوری ده لاسه پاتیو ارمبا چې موږ تاسو خو دې مینه خلک کې موږ مینه ورکو مینه واړو کنه.
اها
د پښتنو دا چې علاج دی چې جرم مې دا چې ما جرم ورو کړی نه دی. سولې مې کور ده کما کور ده چې اسې زلې نه دی.
اها
اها. او دا دښمنان ولې زما شو دا زما ملګری ما خو په کوپ کې مې دښمن چاته ویلې نه دی کنه.
صحیح.
زه مونږ وو چې مونږ مې ګیمه ځان نشي پوه شوي او دومره مینه خلکو له ورکو دومره محبت خلکو له ورکو او الحمدلله ځکه مونږ سره خپل خلک ډیره زیاته مینه کوي او دې قدر کوي خو دې عزت کوي.
نو دغه په خلکو د مینی ویشلو دا کار خو تا ورته په دوبۍ کې هم لکه چې دوام ورکړي دغلته هم هنري کارونه خو ته پر مخ بیاي کوي؟
او نه نه خپل پروګرامونه خپل چې د نو خپل کلچر او خپل پروګرامونه خپل لغه نه پېدو کوو.
او ستار خو در سره وینو؟
او جی افته را سلا
خازه با باید اردن کو توه مچ کی فاچا بچا کچا په ټی وی کتلی وی یا په انټرنیټ دی ویډیو غانی کتلی نو خامخه به کتلی وی چې کی فاچا بچا چې سندر وای نو چترالې ستار ور سره وی دی ستار ډیر په خوند غغوی او چرتم چې دی سندر وای نو ستار په غی کې نیول وینو دا ستار دی اول ز دکړو بیا رست سندر تراغلی بچا جی څنګه کی سوا
او جی ستار سره مې ډیر زیات شوکو
ها
د ورکوالی نشه کوم نه دا سندري مندري باندې اوريدي په یوټیوب باندې باندې ډیر زیات اوريدي چې او سکول کې ما په دې اول جمعه کې مولکی ما او ریسس ټوټي فوا بچا جن په یو کور کې ډول کې دل او پاره کې وي کاني په ورک مرانج په پوري نه کما سو پوري چې ستاسو خولي مخ دي دنه نه کما ان تاسو په خدای کې ګورې سکول له خوا نه ما دا غانا به زه کور اورم او د سکول نه را منډ شوي ما او چې کور ته رااله مې ډومې کولاو کنه بس
ستار چون خبرم وکړه چې ته ستار غږوي او ډېر په خوندې غږوي نو ما چې ستا سندرې لټولې په انټرنیټ نو ته په وطن کې یو شخصي ټلویژن سره د پښتو تا یو مرکه او هغې سره د یو بنډار کړی نو د هغې نه ما یو ستا د ستار د نغمې او سره تا یو سندره هم کړې ده هغه ټوټه مې راغستې ده نو هغه به اوریدونکو ته واورو موږ به ته هم خوند واخلو ته به هم واورې
سنم شور دل کلم گرزے گتر زیرانا سنم شور دل کلم گرزے گتر زیرانا تم کے لیے مہمان یہاں معلوم خبر انسان بلا مان کو بھی گانا سن شو دل کلم دل سے گمت سکے پلم سد دل روبا داز مسکم بتر سوکھ کما
بچا جی دادا رحیم غمزدہ سندر دے ویلدا غدی تا ماته مخ کی ویلو چی غدی گنی خوخی د خوخی سندر غاړه دے ها پاتې شوی دی
ډیر زیات هغه میډیا زیات خوخو یو ډیر غانی می جن رحیم غمزدہ چې تا کې څه ته ملي کلی یو بیا مې ری باندې باندې ما بو هم می ویو
هغه خو څه وخت په پیښور کې هم تیر کړو نو ول تا استاو سره لید کاته شوی دی
بالکل جی او دما سره ملاقات شو ډیر زیات چې نو ولا تلو ما یو یم کړي تر هغه وخت یو پروګرام لمر هغه وخت وو
ها ها څنګه سره یو استاد
هغه ډیر ځت شخص دې انسانو
ها
موږ بیا دوبه ته شول راتلو په هغه شو کې راځه مسلسل دا ملاقاتونه وا دا یو ملاقات کوم اجو کنه او دا غي نه پس په کوزتي ملاقات جوړېده نو هغه سره به ملاوي دم
ها
نو په ایرپورټ کې سره ملاو شو نو ما ته بچا وې ته دل دم نه خلاصېږم نو ما دا اوس تاسو سره زما خدای پاک دې کې لري یو ځای باجی دا کوله مې راوغست هغه مې تر جست رااله یو بیا چې دلته راکو شو دلته راته بیا مو له چې کوم نه سامان ما مان خپل راوغست ما تیرې شو ما سره کینه نو سره کینه استم ما ته یو یې بچی وې ته زما بچی وې ښا او زما سوره غانې ته اجازه ته وایا چې هغه زما غانې وایي هغه ما چې دا په خپل کې کړی وی کنه نو ما ته وی چې دا خو تا زما نه مخې ویلې دي
ایتاته زما اجازه ته ویایه پوښښه شابه شابه بچا جی کراته وای ستا باقاعده د موسیقي پښتو موسیقي دګر تر تک کله او کم کال کې راغلی داسې کما اوله سندره دی مشهور شونه دغه نورسته بیا راغلی هغه کیسه راته وکړه څنګه دی د میدان تر راغلی
بچا جی زه کوښلو مې یو بچا جی زه کوټه ته لومه یو
ها
بیا انت موږ د جمعې په شوبه باندې خپل ملګر وونګ راغلی دوه خپل پروګرام مروګرام چې تار سره داسې مانګې چې تارو انا یا چې زه کله کلی ته راغلم نو د پورتو موزیکای سره د خلکو دوره بینه نه و او تل کې و دین بیا کې څټ لګیدلو کله چې د دکان څو دین بیا کې څټ په لګیدلو بیا ما په کلی کې یو دغری پروګرام وکړل ها دغری پروګرام نه پاس بیا د خلکو چې کنن روان پورتو هغه دغه تاسو بیا به زمو په بازار کې چې کنن هر دکان کې بلنه د پورتو کې څټ په لګیدلو
اها
او نو کې څټ مزان لا په ډیرو پیسو باندې کساجیا نه راوخته لای باندې ډیر خرچه وکړه
خا
بیا که چې تا یو چا نه پریخولو بیا نو بس ما راشه چې د خلکو نظر خلاص کړو کال یو کیسه ټوکا نو ما ته په کومه نه راځي نو هغه به کیسه ته زما غمیر ځا خانه خانه چې لمر واخله
خا خا
ا هغه بیا په خلکو باندې ډیر زیات دغه شو بس دغه نه بس یو سلسله بیا چې خلکو نه پریخولو نو بیا د کاندارانو پریخولو
یو بل سندره هم وکړه چې څنګه د شنو سترګو جنیدا او راځي پبلک سکول ته ودا سی یو سندره
او راځي پبلک سکول او جی بالکل یو دغه بیا دین کې شته
ها ها
هغه کی دا غان لري مشهور شي او دا پکې دې مشهور شي او کچا خاورونه جوړ دې ځای په ځای په دږي تور دې دا بس کی بوت کی چخکاری دا زمالي جانان کور دې ها
ها ها دا د کم کال خبرې دي ته کال یاد چې دا ستات چیرې راته ګو با کده دا کیسټونه جوړول او بیا مارکیټ ته ورکول
یره دا خو راته دا کډوره دا مینشته په هغه ټیم کې موږ راغلو کنه چې څوخت دې عراق دې نه پکې پانی هم لاو کړو
ها تا کوته موږ د جګړې د وجه پریخو
او جی او بیا کې څنګه بس راغلی
ها سید اوس اوریدونکو ته ورزو بچاجی را سره راغلی دی اسلام علیکم
وعلیکم السلام محترم ګران ارون بچا سپ تاسو ته او خپل وار باندې بیا کې پادشاه بچا ته زمالي خپل سیما بټړې سیما ډېر ډېر سلامونه
ډېر وعلیکم السلام سیما صاحب ستړي مشي تاسو ته
وعلیکم السلام
مرانه جی زه به کوم نه لړل لړل یو څو پښتنه وکړم چې پاره کې یو پښتنه دای چې دوی دوسه پورې سره خاص البمې کړی دي نو تعداد یې سونه دی بل د دې په کورینه کې چې کوم نه په کشرانو کې یا په ورونو کې یا په بچیانو کې داسې د هنر سره څوک علاقه لري ها درې مې پښتنه دي زما دادا چې دوی ماشاالله رسیدار سره برغ आवाज وباسي دا دې دوی موسیقۍ له دې یو منفرد انداز ورکړي دي کنه دا چانه متاثر شوی دي
په
یو مړای کې به یو وخت دغه غونو وباسي
صحیح ډیر مننه سیما
ډیر ځاتمه خاډه بری ام غوړند الله پامه
آباد وسینو بچاجی دی وای چې البمونو شمیر کته واست معلوم وی چې ورته وای څومره کې سټونه دي کړی
بچاجی البم شمیر هو تا ولاکه پته یو شمارې مینې دي
بس اندازن څومره وای شل به ډیر شپې سلوخت وای
یاد تقریبا د سره نو غوا موري دی لیو
دا سولو نوم زیات دی ها
جی ها
خخ او سیما په سی بل پښتنه کوي چې کورونا کې کشرانو کې مشرانو کې بل څوک د موسیقي سره د غلبي تعلق لري
نه جن نه
خ او دغه بل پښتنه چې استاد د سندرو ځانګړتیا په دې کې چې ته به سوازم رو باسي بیا بر پچ کې غ اوچته او نری आवाज هم کوي کنه نو دغه انداز دغه اختراع کړه استاد کنه دغه چابل چا کو دغه نتا خپل کړي دغه انداز
ګالیما او تاسو ته خبر ورکړه کنه چې لنګ ورځ دې خو په کوم خيغه سره پرې ټول البوم کې پرې ټول کې څه څه دغه یو غانه ما ورې ویلو هغه درګا د ترسي نه دی ویلو
اها
نو ری کې یو غانه دا ویلو چې جون کا موسم ما سمهینا چند سی ګوري ایک اسینا آنکھ میں کاجل موته پسینا یا الله یا الله دل له گئی او دې پورتو او شاعري وسره کړو نو چې دا د لاره کنه نور راشه جون شه زما راشه جون شه زما نو بس دا نه یماله او خپل شعر چې د نو بریګانو کې دا یو مال خوان راکو ما نه شي بس دا ټول وګورم دا یو منفرد غونډه غوم نه او خلکو ومخه لګي یو منفرد انداز دی کنه.
ها ها هغه خو ستا بس یو واقعي منفرد ځانګړی انداز شو. دغلته چې ته په دوبای کې بچا جی اوس خوتاوې چې دغلته د ژوند کې لګیاین او دوبای کې هم کافی شمیر پښتانه ژوند کوي نو هغه به ظاهره ستانه خبرې چې کفایچا بچا هم په دوبای کې دي نو کله کله د غواړي دعوت کوي د خپل پروګرامونو ته.
او جی او بالکل پروګرام چې داسې مرګري مرګري جوړ شي نو زما ته وسیله شي.
ها
او بچا جی داسې پروګرام نه وشو ځای کې وو.
خانو واستاده دوبای دغه مجلسونو د ډیرې د مجلسونو یو یو ټوټه هم را پیدا کړی دا لدی به خوند واخلو بیا په دغه باندې خبرې وکړو.
صحیح دی صحیح دی.
کفایت شاه بچا د دوبای د یو مجلس دغه یو ټپی مور دی چې د تملګری په یو کوټه کې غونډي او د یو تسندري په خوند خوند وای. بچا جی څومره زر زر دغه پروګرامونه لري په دوبای کې یا په شاوخوا دغه تخ نور ابو دابی دا او الین دی او رسول خیمه دا نو التم زی هغه نور زینو ته
دوبای کې کوم نو د خلکو دیوټای کنه دلته د دوه مسلې دغه جمعه باندې چې دنه وخت خلکو چټای بیا
ها
او د جمعه باندې بس کله پروګرام جوړ شي کله جوړ نشي.
او ته قسم دا خبر په هنرمند باندې ما یو ځل قتل چې بد پیو لګیدل چې ته پوسو کو چرته بل کم کار کین هغه ته چې بس دا هنر کوم سندره وایم دغه کار دی کنه بل کار زولیو کوم ته دغه ته په دوبای کې چې ژوند کین او یوازې موسیقي او هنر کوي کنه په څنګه کې بل بل وظیفه بل کار دی ځانته قتل دی
نه دي ځان خپل کار دا کړی دی
خانو څه کار کې کورا ته ویل وګوړی
بس موږ دلته ترانسپورټ کار کوو دا بس کړه ګاډي غشتي خرڅ کړي ګاډي غشتي خرڅ کړي
خانو بیا خو دې بلا پیسې جوړ کړی بچا جی په دې گاډو کې خوده بلا پیسې
یاره خو بس ټیم دې تیریږي بس چې گزاره اوسې بس نو بچا چې څه کاوه
او دغه د موسیقۍ د پروګرامونو لارې هم څه پیسې لاس تروړې گزاره دې پکېږي
نو بس بچا جی دلته چې کوم دې نو ټول دا چې مجري کنه
او
چې هغه چې د سازیانو هغه پوره کړي که نه نو بس زه هم یاره بس دا شکر دی پوه چې دا مسافر دي غریبانه لیبر دي دی نه مثال یې
او دا ساز خو سره هم ډېر مزیدار غږېدلی دی دغه کسان هم په دوبی کې مستقل ژوند کوي دا تبلی غږوله او باجی والا هارمونیم غږوونکي چې
او چې دلته ډېر دي هلته راځي په منټ باندې راشي او کوم کسان دلته پاتې کېږي عمو
سیدا سیدا او دغلطه بچاجی چې په دوبه کې نو نوې یو خوستاسو د ډېرې مفلون دي کنه موږ سندره موریدا نوې سندره چې دغلطه ژوند کې نو دغلطه خو فکر نه کوم چې سټوډیو غان تاسو ولري نوې سندره پکې جوړه کې یا ویډیو غان ورته جوړه کې نو نوې سندره بس تاسو څنګه راځي بیا پښتنو تاسو تا مينور ته څنګه رسیدي
زما خو لکه ډیر زیاده کې زم چې یو خولې پنجو کوم خپل خلکو لپاره یو ډالې هغه کوم یو
ها
په دلته دغه نشته یې هغه سہولت نشته دلته کې ډېر وخت شي به مې نه راغلی او چې د نو واقعي خبره چې ټول مینه ول پټه مانی چې بچای لبن نه راځي نه راځي
اوس خدا موسیقي هم بچا جیز چې دا نوې سندري اوري خو بدل شوی ده کنه دا کمپیوټري ماشيني سازونه پکې راغلي
بدل شوی ده ډېر زیاته بدل شوی ده او کوم دا شاعرۍ چې تم نو اوس دا کوي کنه نو دا به سره خو ما بالکل اتفاق نشته بچا سی
ته کنه وی سندره جوړول وغه واړې نو څنګه په دغه نوې موسیقي کې به کې کنه د خپل ستارونو باجو ربابونو او تبلو سره به کې
اغه نیږي کوم دی خپلې وې
هغه
له موږ انکار نه کوو هغه هم دی خپلې وې او هغه سره چې دا سوره مهنت دی کوي کنه بیا سره چې کوم نه هغه مهنت په شاعرې باندې ځای کی
هغه
سره دا چې نه کې شاعری و سره وایي چې دا هغه زموږ د کور دا ورېدو نه هغه کومه فل کې دا چې نه شو غوولې که شران شي نه شو غوولې
خاستا یو بل سندره به اورو بچا جی دا یو بل د عزیز مانیروال دا د مانیرې زمونږ د صوابه تکړه شاعر دی یاد شاعر دی
بالکل بالکل شاعر
دی بالکل دغه شیرونه به اورو
ماشومان بکول کوټنۍ کوټنۍ اغي بکور واچو ما به اٹھای واچولا اغي برنګ وخت چې مهلا بسودا لراغلا ما په کوتی تد سرتار ګتای واچولا بڑو لاندی پچل چل سمرا مزا واپسی بڑو لاندی پچل چل سمرا مزا واپسی تا پکتل ما پکتل سمرا مزا واپسی تا پکتل ما پکتل سمرا مزا واپسی بڑو لاندی پچل چل سمرا مزا واپسی بڑو لاندی پچل چل سمرا مزا واپسی یوش پاچ گڑ گڑ بابا اسمان را چھو آغا یوش پاچ گڑ گڑ بابا اسمان را چھو زرونا بیوارا دا دید سمرا مزا واپگی تا بکتل ما بکتل سمرا مزا واپگی تا بڑھو لاندی پچل چل سمرا مزا واپگی تا بڑھو لاندی پچل چل سمرا مزا واپگی مور سر بدما ماما گانو خرا ماشوم مور سر بدما ماما گانو خرا آغوی با منکارا را تن سمرا ما زوا پاکی آغوی با منکارا را تن سمرا ما زوا
در کفایت شابا چپا غکمو در عزیز مانیروال شعر واردو بچه جی تبا دست باو غوالی چه وطن کسم توای چه لگن آرامی ده پکی خود چه وطن دخیر آرام شی و تلال شی پا سوابای که پا پیخور که پا شاو خواه که کنسرتون وار که پختانه در تبیار آغون شی تا و تا سندره ووای نو چنگ بشی ده غصه بخون گنه و نکی
دیر جیاتا دیر جیاتا دی د وطن غیګه خدا چې دلته چې د مور غیګه نسړې د وطن په غیګه کې او د خپل خلکو سره سړي ډېر خوشاله دي
رسائی شو. بچا جی ډیر خوند وکړو، ډیر مننه. که څوم ما سره یو دوه درې پوښتنې وي چې ستاسو هنر په اړه وي، مې زه به تاسو وکم، خو وخت را سره لګ دی. زه غواړم چې د خبرونې په دې اخیره کې په پای کې ستاسو یو سندره بل هم اوریدونکو ته واورو. نو بیا هم ډیر زیات خوشاله شوم چې را سره راغلي. خبرونې ته ډیر زیات مننه، ډیر خوند وکړو. اوریدونکو په دې هم خوند غستې وي ستاسو خبرونه.
تاسو دوره وخت خو زم دي خپل خلکو سره مخامخ کړم بیا، او موږ سره چې کوم ملګری ناست نو ډیر زیات خوشاله شو تاسو سره ستاسو خبرې واورېدې.
ډیر مننه
تاسو ټول ټیم ته، تاسو ټول ملګرو ته، زموږ ټول ملګرو طرف نه ډیر ډیر سلامونه. خو هم خوشاله او خیر مباد لره.
ډیر مننه، خوشاله اوسې تاسو ته وخت ملګرو ته دې هم زما سلامونه. او اوریدونکو، هارون بچا هنري ګړای خبرونه بیا هم د کفایت شاه بچا په دې یو بل سندره پای ته رسو.
زما د سر د ټټولو په سلام کوا، اخر پختونی مزه، اخر پختونی مزه، درته منت کوا ما یو غلام غند سلوک زما سره مکوا، اخر پختونی مزه، اخر پختونی مزه، خاندی دیشم جوندل پی جنما، جوندل پی جنما، بد ما تکل مغرونا غرونا شپا مکوا، اخیر پختون یا مزا، اخیر پختون یا مزا، در تمینت کوا ما دیو غلام غندی سلوک زما سرم مکوا، اخیر پختون یا مزا، اخیر پختون یا مزا، بی وسیوی پوی گمز خربا ملوٹ د زندگی وی پوی گمز، پوی گمز، خو وخت تو رات پی غور پی کپی کم کوا، اخیر پختون یا مز، اخیر پختون یا مز، در تمنت کو ما یو غلام غندی سلوک زما سرم کوا، اخیر پختون یا مز،